د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی اجدی 15مه د جنوري 15مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. او ری چې ملګري ملتونه وایي هر میاشت د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په زرګونو لاریو کې خوراکي مواد رسوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لښته لږه نه نوي افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه سوې ده. سپینې مڼې پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101مه ورځ ده او دا څرګندونې د دواړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دوو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړې چې د غزې ناکراري ښایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 8مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د نهو ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وربیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې نه سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل شوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړې و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسی ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر د غلط وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فورمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشنبه په ورځ رسنوی ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14مه اور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 15 توپونو 55 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانې چهارشنبې پورې په بنګلور کې کیږي. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لیږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفي الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د دوی 8,500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3,500,000 ټنه غذایی مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګ د مواد د لیک دی لوجستیک د برخې مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک په باب پیو پیغام کې ویلي موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لورو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال اوری دو رخت په خاطر ډیر وخت تړلې وی او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداري ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشټوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3,000,000 کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6,000,000 ډالر ته اړتیا لري. له پاکستان د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقع ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د دوی زرګونه لارۍ غذایي مواد هر میاشت لورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي. دبداسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه زیات شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکې په خپل نوي راپور کې د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې د خوراکي توکو د کموالي د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه شبکې د شمې پورس په خپل راپور کې ویلي چې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورونایو لاسرسی له عادي حالته کم دی. دا هم تفصیل.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوسنټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم غلی چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورځ نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی د میوه ونې بادام جو غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوه، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري.
خوشحالی خیلی خساراتو برای دیاقین برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگرانو تا زیان راوله، زکر چه اوز ده هنگ و غنم وقته او دیر غنم چینجوی وحلی بزگران دیر اندیخمن دی، زکر چه زموک پکس پکار بد اغیز لری
تاثیرات بدی رسر محصولات دیخان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپنا او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای، خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویشه.
په خدای د سی وخت راغله ده چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده، د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلور میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه مریضېږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای، خپل لیوال ته نشي ویلی چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویلی خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر چې د ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای، زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کې. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم یې هغه کې تر ځي، او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیرا سي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره داسیم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک شو، نو خامخا زمنې بلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي.
خلق شته دی یعنی زمونږ په خپلوانو کې، زمونږ په دوستانو کې، همکارانو کې چې مثال تللی دی، په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته. خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي، یا په امریکا کې، یا په لندن کې، زیاتره په فرانسې کې، هر چېرته اوسېږي. اولادونه پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې دیدی په تمه باندې ناسته یې، ځي یو کال پاس، دوه کاله پاس، یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېروي، یا پنځلس ورځې، یا یو میاشت تېروي، بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره، ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېره تغیرېږي د دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي، دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي. خو چې زی خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلن تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته وي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجه یي مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي و کاله اته کاله شل کاله پنځه لس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقمه خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږدی چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستا نه پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبرې مې یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده ته نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پرېښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید د عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دا غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړمه نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسېږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي دا کولای شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي، نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي، ل خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبین د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د یقونو فعال تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو کړاوونو څخه ډکې. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه عملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري که ماشوم ونه لري نو عملته به وي، نو د هغې ځوان هفته او ټول ځوان د پاخه کې تېرېږي او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي. او د سړي ځوان خو هغه رقم ځوان که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختاره یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینهو باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول، د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره کې اولاد روزي آینده خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي. په دغه باندې پویږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي،
څنګه د پوهېږي څنګه د پوهېږي چې د مشترک ځوان د هغوی تېر کړی وي، تجربه لري، د ځوان لور لري، خپله لور څه ورکوي. کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه بهلته د دې لپاره هغه د کور کار هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي، نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو نه ده واده کړی چې ګرد ورځ د کور کار وکړي او مېړه ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا پامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی. بل اخر هاته خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته موسکه ځینې نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیري او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقعي دسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نه سي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتلله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده. مونتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کوي په دې موضوع باندې ځان خلاصي. دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ژوند خوشحاله ژوند دی سره کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ پخوانه درېږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته ترله خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له هر څه نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه یي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو در واده کړله چې مېړه یې نه یي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات ځي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کاملا هغه هم له دې نه بهتره یي. پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې چې پیسې دې پوره سي، نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یکدو په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودېږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرر هم دغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري 1، 2، 3 تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي؟ یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
بالکل مونږ او تاسو به داسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم ال دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کې لویږي، مور نه شي کولای چې د باندې پسې ووځي، مور نه شي کولای چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته ای. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي، یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا مونږ کولای سو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي چې دغسې چې دوی ځوان تېر کړي، د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درک کړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او برخاست ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لور سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی او خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه، نور ته لاړ سه او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4081. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی، او د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او ښوونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دي یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده، تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي، یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وای یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وای اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي یو شی دې راواخیستی بل شي ته جور واچوئ د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول څه دي کیمیاوي تعاملونه دي مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي هایدروجن ګاز دي اکسیجن ګاز دي دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چشمه لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو سوډیم یو عنصر دی کلورین یو عنصر دی دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي مالګه مالګه یو تعامل سو کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی کیمیاوي معادله به چې شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه په لاس راځي اوبه په لاس راځي دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو H2 plus O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O دا غي کیمیاوي معادله ده مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي دا دونه غټ خط دی پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو Na معنی سوډیم او Cl معنی کلورین Na plus Cl 2 سوډیم کلورایډ په لاس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سو دا یو کیمیاوي معادله سو د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکې حاصل په لاس درکې حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساوات علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دي حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته چیش راځي دلته چیش راځي دلته چیش راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ستاسې په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په کیمیا کې ښوونکي تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پر مټ یې موږ کولی شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به ښوونکی د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا ضیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږي نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي ضیایي ترکیب. ضیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په ضیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکساید چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترکوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکساید ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکساید هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکساید ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته څه کوي؟ اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکساید ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه وي او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږي نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږي چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذا، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دي او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتات په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغېزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکې ډېر وي، شاید مرض خراب کړي نو د هغه د مرض خرابې د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په نیال کې میوه کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو میوه او دانو د ودې نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چیش کوي میوه او دانې وده نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي، چې موږ تاسو لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیانو راچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه، سری په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي. په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز دي سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او زم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کې او دود کې. 2666.5 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژی یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دي. دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سینټي ګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې C6H5 ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې څه دی؟ C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنگ کریستالونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشه دو ټکی 243 ډیګري او په اسانی سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایونو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کوم مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو شته سپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سانتیګرید 80 درجې دي. له هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.